دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او فرخند اسد درته هرکلی وای. په روانه غړې کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې درخبرو. دوه اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت هم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخند اسد نه اورو.
د پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنې وروسته د ترخم تړل شوې لار پرانستل شوې ده. د فاټا د کالجونو استادان له حکومت د نوکریانو د پخولو غوښتنه کوي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي په روس لګیدلې بندیزونه لا نشي ختمولی. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز د مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنس لیدنې وروسته د ترخم تړل شوې لار پرانستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال مشال رادیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره د لیدنې وروسته هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر ورکړ.
دا اوس کوي خپل کسان ته په ترخم کې لارښوونه وکړه چې ترخم مرزه د خلاص کړي. په دې باندې سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې هم داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجی تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
د تورخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشال رادیو ته د لارې د پرانستلو تصدیق وکړ. تورخم لار د نهه پورس د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر د راپورته شوې لانجې را قبل پاکستان تړلې و. د خوست او کورمې په منځنۍ سرحدي سیمه باندې تیر شپه امریکایي ډرون برید کې سلور وسلوال وجل شوی او یو سخت ژوبل شوی دی. د مشال خبريال د ځای چارواکو لخوا وایي د غبرې تیر شپه د طالبانو په ویډل شوی او زیاتوی په وجل شو کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلی او کمانډر هم شامل دي، بلخوا طالبانو هم دغه پیښه پخله کړې دي. پېښور پریس کلب مخې ته د قبایلي سیمو د کالجونو د لیکچررانو احتجاجي ناسته د تیرو شپږو ورځو راهیسې دوام لري. په احتجاجي ناسته کې د کالجونو د ملازمین وایي دوی ټول 214 کسان دي چې په کې شپږ نوي ښځې لیکچرران هم شامل دي او له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ د مستقل کړل شي او د تیرو اتو میاشتو نه د دوی بندي کړل شوی تنخواګانې د هم ورکړل شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په 1933 کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنی کمپنی جوړ کړی و. تر دې وړاندې د تحریک انصاف ګوند د پاکستانی ورځپاڼې د نیوز هغه رپورت رد کړی و چې پکې راغلی و عمران خان د نیازی سرویسز لیمیټډ نومې بهرنی کمپنی له لارې په لندن کې کور اخیسته و. خو د جمعې په ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالی چارو د مدیر په مشورې له ټیکس هدا بشکېدو په خاطر دغه کمپنی جوړ کړې و. د کاونټي کرکټ تلاري راول شو پیسو چې ما به په برتانیې کې 15% ټیکس ورکولو په هغه پیسو ما کورباخسته ځکه چې زه د برتانیې شهري نه وم. نو فلیټ می د بهرنۍ کمپنی لاره واخستو. کله چې ما په 2003 کال کې کور خرڅ ک نو پر ما ټیکس را نغلو او دا هیڅ غیر قانوني کار نه دی. په پاناما اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم د اولادونو د نمونو راتلو وروسته تر ټولو زیات شور د تحریک انصاف مشر عمران خان جوړ کړی و چې دا غیر قانوني کار شوی غوښتنه کوي چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. د هلمند سیمایز چارواکي وای نن سهار په موټر باندې حمله کې درې سیمایز پولیس وژل شو او یو لسنور ټپیان دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک مشال رادیو ته ویل چې حمله نږدې لس بجې د مارجی او نادی علي ولسوالیو په دوراهي سیمه کې د سیمایز پولیسو د روزنې په مرکز شوې ده. خاغلی زواک زیاتوي چې د پیښې ځای ته نږدې یو سکول هم وو چې دوسته کونکي ټپیان شوې دي. بلخوا عیني شاهدانو مشال رادیو ته ویلي چې په پیښه کې سلور سیمایز پولیس وژل شوي هم دي. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې لګډون وروسته نن بیرته هیواد ته ستون شوې ده. ل ارګ نه په خبر شوې اعلامیه کې راغلی چې خاغلی غنی له فساد سره د مبارزې سره سره د برتانی د دفاع وزیر سره د سیمې او افغانستان د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. ولسمشر غنی د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره دوه ورځې وړاندې برتانیا ته تللی و. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما د روس پر زیاتیدونکو پوځي تحرکاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلند، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
موږ پر دې سلا شو چې د یوکران ملاتړ به جاری ساتو، پر روس لګیدلې بندیزونه تر هغه وساتو چې به پریکړه لیک رامنځته کړو. دا موضوع د منسک په تړونونو کې روښانه شوی او په کار ده چې دا تړون په مکمله توګه عملي شي. دا وشپګو هیوادونو په وګړه اعلامیه کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تیری کونکو حالو زلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیتي ادارې په کرغزستان کې وایي چې درې سیاستوال دي او په خواني وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولې دي. د کرغزستان د امنیت ادارې ویان په بشکک کې د فرانس خبري اجانس ته ویل چې دا درې تنه د زیارت پر ځونی ول شول او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي او امنیتي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. تمکیږي یوروویژن د سندرو د مقابلو په فائنل کې چې نن د سویډن په سټاکهوم کې کیږي سکالی روس وګټي. د روس سرګی لازروف چې په خپل هیواد کې د پاپ یو مشهور سندرغاړی دی، خای د هغه سندره یو آر د اونلی ون ګټون کې اعلان شي. او د شام فعالان وای دغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیز ولایت ادلیب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباری کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وجلې دي. د شام د بشري حقونو د سارې ادارې چې مرکزی په برتانیا کې دی وویل د جنگي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د ادلیب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریحا خارګوټي کې یو روغتیایي مرکز هم ویشتل شوی دی. دا خبرونه
فرخنده صد وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو درنو ورډونکو تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټوري خبرونه او نیوز پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی لوستل او اوریدل شئ. کچره راسره د رواني غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. دا تورخم دروازه د تاګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شوې ده. تورخم پوله له سلو ورځو راهیسې ترل شوې و. دا وخت پر پوله څه حال دی؟
او مدورب چې په کوم ګیر ته اعظم بالکل د عام روټین مطابق د بیگان چکن نه اعلان شوی دی، هغه باندې روان شوی دی.
په خبر پښتونخوا کې د بجلی جوړولو گنجائش سمره دی او حکومت پر سمره کار کړي. په صوبای اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار بابک وای
سلو چې دا حکومت چې مالی او انتظامی بحران سره مخ دی، نو په هغه باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي، په کوم شکل باندې کار کول پکارو.
په سروې پروګرام کې به د ننسل منډیلا جایزې ګټونکو او د سواد د خزو چرګې مشر تبسم عدنان خبرې واوري.
ډیر خوشحالي محسوسېږي او ډیر خلګي چې په کوم وخت کې ستاسو نوم ستاسو د وطن د نوم سره غستلې کیږي، نو دا یو عجیب شانتي فیلینګ دی.
او د جمهوریت پر نړیخ پرونه کې مو د افغانستان اداري فوز او فساد موضوع سیړلې.
نو کچیر ته سره د لندن په خار کې همدغه سي پیسې وشینګي، نو هغه خو د لندن خلک او رسومره مدني خلک دی، هغه هم همدغه یو شور په جوړ کې سي ان همدغه کار افغانستان کې دی وکړو.
شننې او تبصره هم در خبرو له مشال رادیو سره وسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د فوز مشر جنرال لای شریف او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال ترمنس د پرونی ملاقات روستو د تورخم دروازه چې سلو ورځو رئیس د تګ راتګ لپاره ترل شوی و بیرته پرانستل شوې ده. د تورخم انتظامی چارواکو مشال لري ویلي چې د خیبر درې په لوی لار د مالونو ډک په لزګونه گاډي او په سلګونه افغان بغړي د تورخم په مزي افغانستان ته وروړیدل دي او وس په هغه سیمه کې بیرته کاروباري حل ځلې هم شروع شوې دي. د غزیتا زمو همکار فراز شینواری ورغلې دی او له هغه ځای دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستانی پوز د اماړیکو ادارې ISPR ډایریکټر جنرال میجر جنرال اسیم باجوا ویلی دی چې تیر ماخام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې جنرال راحیل شریف د تورخم دروازې د خلاصولو امر ورکړ او په دواړخیز اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورو ستونزو او د تورخم پولې د انتظامی چارو په ګډون سره په یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړې. د دغې ملاقات او امر جاری کولو سمدستی د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د خیبر درې په لویه لاره د مالونو ډک په لسګونه ګاډي افغانستان ته واوړېدل او په سلګونه هغه افغان وګړي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې افغانستان ته د تګ په انتظار وو د تورخم په مزي ور واوړېدل. په دې کې زیاتره ناروغه کسان وو چې د پېښور نه افغانستان ته روان وو، خو د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د سخت تکلیف سره مخ شول او ځینو پکې په لواړګي کې په جوماتونو کې شپې سبا کړې. د تورخم دروازې د بندېدو له امله په امپورټ اکسپورټ او یو شمېر نورو کاروبارونو باندې هم ډېر اثر پرېوتو او په ځینو ګاډو کې په لویه کچه سبزۍ، مېوې او داسې نور خوراکي توکي هم خراب شول. د تورخم د کسټم کلیرنګ اتحادیې مشر مجیب خان د نننۍ صورتحال په هکله مشال ریډیو ته وایي:
تقریبا د بندېدو نه مخکې چې کوم روټین و هغه روټین به هر څو چې کوم کسټم کوم کنډیشن کې و په هماغه کې، مطلب دی چې کلیرنګ هم په خپل طریقه کار باندې روان دی او مدورت چې په کوم ګیټ دی هغه هم بالکل د عام روټین مطابق د بیګانه چې کله نیدان شوی دی هغه باندې روان شوی دی. دا څلور ورځې که مونږ وینو په دغه کې خاص کر مونږ د فریش فروټ او د دغه شکل وینو، نو په هغه صورت کې هم ډېر غټه دا سره نقصان وشو.
پاکستانی چارواکو دغه دروازه هغه مهال احتجاجاً وتړله چې کله افغان امنیتي ځواکونو د دوی تعمیراتي کار بند کړ. یاد دې وي چې تر اوسه د تورخم په پوله د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار د بیا شروع کولو یا بند ساتلو په اړه کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ترنو اردوونکو په هم دی موضوع کې پاتې کیږو. سرنګ تاسو واوریدل چې د تورخم دروازه بیرته پرانستل شوې ده. پر دې موضوع ډان ورسپانی یو اداري خبره کړې ده. ډان ورسپانی لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولي مسله د مسلې دایمي حل پکار دی، ځکه چې یو اړخیزه فیصلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا نور زیاتیږي. د مقالې نورې برخې به د یوې وړوکې د میروستو تاسو ته وړاندې کړو. ډان ورسپانه لیکي که څه هم د پاکستان فوج مشر او په هغه هیواد کې د افغانستان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته له څلور ورځو راهیسې تړل شوې د تورخم دروازه پرانستل شوه، خو د دې مسلې دایمي حل پکار دی. ورسپانه لیکي په جنوري میاشت کې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته امنیتي ادارو دا پریکړه کړې وه چې د تورخم مسلې حل لپاره به کوششونه کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله لانجه له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. پر دې پوله هر ورځ له دواړو خواو خلک تګ راتګ کوي، خو دا باور هم کیږي چې په دې کې پر پوهنتون برید کوونکي هم له هغه هیواده پاکستان ته ورغلي ول. ډان ورسپانه لیکي افغان حکومت د ډیورنټ کرخه رسمي سرحد نه مني او د هغو ټولو هڅو په وړاندې مزاحمت کوي چې د پولیس سره تړلې وي. افغان حکومت د پاکستان لخوا پر پوله د همکارۍ مثبت جواب نه دی ورکړی، ځکه یې دا یو اړخیزه فیصله اخستل شوی وه. په پوله د سفري اسنادو بغیر څوک پاکستان ته نشي داخلېدی. بلخوا په غیر قانوني توګه په پاکستان کې داخلېدو مخنیوي لپاره په ځینو ځایونو کې ازغن تارونه او رکاوټونه جوړ کړل شوي دي. ورسپانه لیکي ښکاري دا د پاکستان یو معقول پلان دی چې پر پوله د سارنې عمل پیاوړی کړي، خو هر یو پلان باید د تاوتریخوالي سبب جوړ نشي. په دې معامله د افغانستان حکومت سخت غبرګون ښودلې وو، ځکه چې پاکستان یو اړخیزه فیصله کړې وه. د ورسپانې په خبره پاکستان له پکار وه چې پر پوله د ازغن تار لګولو نه مخکې په سفارتي کچ له افغان حکومت سره یې خبرې کړې وي. ډان لیکي افغانان اندېښنه لري چې دغه نوي ګامونو سره به مقامي خلک ترانزیت حقونو څخه محرومه شي. ډان ورسپانې لیکي تورخم دروازه ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې زیاتره افغانان د خپلو کورونو درملنې لپاره پاکستان ته دا لاره استعمالوي. نو پاکستان لپاره دا چې قانوني تګ راتګ لپاره داسې ګامونه واخلي چې پکې خلک ونه ځپل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو دلکو په پاکستان کې چارواکي وای د نورو کلونو پرتله سره کال د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر کم شوې دي. خود روغتیا چارواکي وای په بنوخار کې یو ماشومه تازه د پولیو په ناروغي اخته شوې ده. دا په دې خار کې په روان کال کې د پولیو دویم ناروغ دی چې د صحت چارواکي رپورټ بي او تصدیق کوي. نور تفصیل لسیبینه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکبي.
چارواکی وای زلابنو منډان سیما کې د یو کال سوهایما نامی ماشوم د ګوزن ناروغي ښکار شوه. د صحت محکمې چارواکی وای منډان سیمه دغه ماشوم ته یو زل پولیو کتره ورکړل شوه او د دوی په وینا د نوړان د بنو یونین کونسل شمشي خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغي وهله. چارواکی وای دغه ماشوم خنادان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکاری ول. صحت محکمه چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمو نه د دیر لس ماشومانو سټول کامی در صحت علی گل شوه چې پکې د پولیو ناروغي اندېخنه ده او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو. بنو صحت محکمه زنا چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال تا وویل ډیرو سیمو او خار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي خود لپاره جوړ شوی قوانینو باندې عمل نه کیږي او زناسی مو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې سره نگرانی نه کیږي. بل طرف ته د قبایلی سیمو صحت محکمه او پولیو پروګرام مشران وای قبایلی سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډیر زور راوړل شوی او خاصه کامیابی ترلاسه کړي. د قبایلی سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر اکیل احمد مشال تا وویل
فتال شکر سره روان کال کې چې کم دنو یو کیس هم نه راغله چې څنګه صحیح شوه دا نو زیات نه زیات ماشومان چې کم دنو یې د پولیو واکسین نه سي دلې دي او غیر ورو اثر خو له دې انکار چې کم زیات کو هغه انکار هم چې زیات کم شوه دې مخکې بدا شانته و چې فاتا ایریا کې بداوي د کېدلو چې نور علاقو ته فاتا نه ډیر زیات خطره
د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم مخه تا نه دی راغلی خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخه تا راغلی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
مشال لري تاسو غوږی درنو ودونکو د پاکستان او افغانستان پولیس ته نږدې 13 شپه د امریکایي بی پالټ ډرون جازونو په بریټ کې د طالبانو سرلور مشکوک کمانډران وژل شو دي. ځای استخباراتي چارواکو او د طالبانو مشرانو د دې بریټ په خلک کړی دي. نور تفصيل د سلاب مسعود پر رپورت کې ورو
د افغانستان پاکستان خوست او کورم د منځنۍ سرحدي سیمې بارډای نه را رسیدلو اطلاعاتو په مطابق 13 شپه په کم 3 بجې په دغه سیمه کې به هوا بازا امریکایي جزونو برید وکا او د طالبانو په یوه ډاله یې دوه توغندي و داغل چې په نتیجې کې څلور طالبان مړه او یو سخت پرار ژلای شو. په کورم کې د خفیای ادارې یو چارواکي د نوم نو شولو پلاوز او د طالبانو یو کمانډر عصمت الله مسعود مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې د دغی بریدو او په برید کې د وژلو پر ارجلی طالبانو د مرګ او پر ارجل کې دو په خلای وکړلې او دای هر ورشل چې په وژلی طالبان کې د طریقې طالبان پاکستان اکیمولا ډاله په ډیر اسماعیل خان کې د پناخ شمار کمانډر ابو یحیی مسعود د کراچۍ امیر ابو علی او دوا نور طالبون چې پیژندګلی لیا شوی نه ده او د دغه ډاله وایوند او د کورمې امیر کاری سیف الله مسعود چې کوم سخت پر ارجل شوی دای شامل دی دغه زره یو دا جواب تکړه چې دغه طالبان د باډای په سیمه کې د پاکستانی فورسز په وی چوکای د برید کولو نه د ورسته بیرته روان و چې بیا و بازا جازونو په نقشه کړل وی وژل یاد دی وی چې د طریقې طالبان پاکستانه کې مولا ډاله مشر شریار مسعود د پاکستانی فورسز په چوکای د برید او په برید کې د پاکستانی فورسز د ځانی ځان پړه منلې ده سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشاله لیتو تاسو غوګی درنو دونکو د پاکستان حکومت د پنځه به پورز له کرغستان او تاجکستان د افغانستان د لارې د زر میگا واټ بجلی تر لاسه کول لپاره د پروژې پیل وکړ دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی لوی کمی دی یو په لو د انرژي د چارو په هان وای په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو گنجائش ته او بل په لو د یادې صوبې تیر او وسنی دوه حکومتونو د مسلې حواله لپاره د پروژو اعلان کړی وو خو ستونزه الله هم پر ځای پرته ده بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا یو رپورټ جوړ کړی دی
د اوبو زیاته شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی لدا سي کمی سره مخامخ دي چې په ځانګړي توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي په یاد صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وای دوی د دې مسلې حواله لپاره جدي کار پیل کړو خو د ترګری چپو او سیلابونو لکبله په دې کې ونتوانیدل چې سرته ورسوي د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلی کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وای د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړی پروژې لا هم سرته ونه رسولې
نو په خپل حکومت کې سلیریش منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعہ باندې بیا په دې کې موږ په پینځو منصوبو باندې د کار شروع او مقرزین به یو استو میگاوات بجلی جدا پیدا کړا بیا د بدقسمتۍ زمونږ په حکومت کې دهشتګردي او د سیلابونو دور رالو چې دغه په وجه باندې زمونږ بجټ تل تاوان مو رسیدو خو بیا هم بیا کیا په تکم اس کم پاره باندې کار کمپلیټ وو بیا بدقسمتۍ نه دا حکومت راغی هغه باندې کار ډیر زیات سلو شو ځکه دا حکومت چې مالی او انتظامی بحران سره مخ ته نو پاره باندې کار پاره شکل باندې ونه شي په کم شکل باندې کار کول پکارو
د خبر پښتونخوا د اوسنی حکومت د اطلاعات وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل د دوی حکومت غواړي چې په خپل دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي نو موړي ویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا درې نیم سو وړو پروژو کار روان کړي دي
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں کوئی ایک میگا واٹ کا کوئی ڈیڑھ میگا واٹ کا
دد بجلی وڑے منصوبے دی د بل کی پتھو گا یوا د یو میگا واٹ بلا د یو نیم او بلا د دو میگا واٹ دا دا د صبح په هغه سیمو کې دی چیرې چې وبښتا خو د بجلی له نظامه لری دی پر دې زیاتره منصوبو با د روان کال تر پایا کار سرته ورسیږي
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجائش دی خو د په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نسته چې دا کار وکړي
بہت زیادہ گنجائش ہے 40-45,000 کلو
دلته د بجلی ډیر لوی گنجائش دی ل څلويخ تو تر 45 تو زر میگا واټ بجلی دلته جوړې دی شي خو افاقي حکومت دې ته پام نه کوي او موږ دومره وسایل نه لرو چې دومره لوی پروژې تر سره کړو
د یادونې وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2014 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان لپاره د زر میگا واټ بجلی ترلاسه کولو پیل سوی پروژه هم د دې مسلې د هواري یو برخه ګڼل کیږي
د مشال ریډیو دا
مشال لري تاسو غوګې درنو ودونکو او زو سواته دا ولسان کوټه په خور او د نورو سیمونه د پښتو ژبي شاعران ادیبان او نور کسان د سوات دوره کړی دا او په سوات غریزه او پرفضا مقام فضاګټ کې سریوبل سره لیدل دي او په هغه ځای کې غونډه کړی دا. دوی په دغه غونډه کې د پښتنو د سیمو حال هم یو بل سره شریک کړی دی چې تفصیل یې د نیاز احمد خان پر رپورټ کې ورو.
سوات پیزاګټ کې راجمشوي د افغانستان، کوېټا، پېښور او نورو سیمو څخه راغلي ادیبانو، شاعرانو پښتو ادب پرمختګ، پښتنو ته راپېښو مسلو باندې بحثونو سره سره یو بل نه شعرونه هم واورېدل. دغه راتګ په اړه د کوېټې پی ایچ ډي ډاکټر صادق جړک وایي:
پېښور دی او کوېټه زما کور دی، که کابل که کندهار دی زما ورور دی، هر غاصب چې پکې خنډه چول غواړي، که د لر دی که د بر دی، مخې تور دی، له دریای مور راوینیسي تر جیلمه پورې، د سوات له سر لږ کارګل وینیسي بیا تر هراته پورې، بیا تر سیستانه پورې او بیا تر شکارپوره پورې. دا پښتون افغان وطن دی، دا روسیانو او برطانیې د مختلفو مایدو په شکل کې مات کړی دی، خو دا چې هر څومره ماتې موږ په زړونو سره روغي، په فکر سره روغي، په مفکوره سره روغي، په پښتونولۍ موږ له یو بل سره ګډ یو. زه چې سوات راغلی یم، زه خپل کور ته راغلی یم.
د افغانستان څخه راغلی په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر عبید الرحمن وایي چې وړمیز در سوات ته رالم او داسې اړیکې بیا بیا په کار دي.
موږ د ولی خان پوهنتون د وایس چانسلر سره هم خبرې وکړې، د ایم ای او په اړه باندې چې موږ دوی سره یو اګریمنټ لاسلیک کړو، او په راتلونکي کې زموږ سکالران او د دوی سکالران سره تبادله شي او ریسرچ یو بیس ریسرچ سنټر جوړ کړو.
ډاکټر نورالبصر امن چې په ملکن پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی وایي چې سوات د پښتنو لپاره تاریخي ارزښت هم لري.
سوات چې کله سټیټ او ریاست دغه سرکاري ژبه پښتو پاتې شو، او زموږ د افغانستان ژبه هم سرکاري ژبه هم پښتو ده، نو دغه هم د ملګرو خواهش چې موږ د سوات ریاست وینو، بیا د دې د ښکلا موږ وینو. زموږ چې کوم سفر وشو هغه د سیند په غاړه باندې، او د سوات ښکلا چې دغه پاغې کې د سیند هم یو اهم رول دی.
د سوات شاعرانو ادیبانو له اړخه کوربه عبدالرحیم روغانه دغه راتک په اړه وای:
د دوو قومونو یا د دوو علاقو په منځ کې وای لپاره شعر او ادب موسیقي د دین غټ اهم کار بل څه شي نشي کولای. نو دا یو ډېر ښه کار شوی دی او دا جاری ساتل پکار دی چې دا د پښتنو د وای لپاره ډېر فائدہ مند دا د خیګړې کار دی.
لوستار راغلی میلمنو، ادیبانو، شاعرانو او پوهانو ته د سوات قربنو د غیر روایتي خوراکونو سره سره د روایتي خوراکونو لکه ورجلې، ساګ، وړي، کړي د میلمستیا په توګه وړاندې کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو اوریدونکو له سوات نه وزو د مومن جنسي شوقدر ته. په شوقدر کې د پیمان نومي غیر دولتي تنظیم د امن او برداشت په موضوع یو ورځنی سیمینار جوړ کړی وو، او په دې سیمینار کې ګډونوالو د امن په ارزښت خبرې کړې دي چې تفصیل یې د شانواز ترکزی پر رپورټ کې ورو.
د غیر دولتي تنظیم پیمان لخوا په شوقدر کې د برداشت او د امن په حواله یو غونډه وشوه. دغه غونډه کې د سیمې ځوانانو او سپینګرو ګډون وکړ، او ورته وویل شو چې ترڅو چې هر مذهب، رنگ، نسل او طبقې ته احترام وشي، نو لازم ده چې امن قائم شي. یادې ادارې د دین علاوه د سیمې ځوانانو ته د ښه ژوند لپاره هنرونه هم ورخای.
زمانوم جهانزاده دی. دی امن چینی نو زمون پا علاقه دا زمون پا ملک کی نه تعلیم مخصوص کی دی شی، نه مطلب سه روزگار مخصوص کی دی شی، زکه چه هر طرف دا بدنامنی وی. دی باره که مطلب زنانم خ کردار ادا کی، زکه چه مطلب زنانا چه کم دی پا کور که آغا خپل بچی لطربیت دا سیور گی چه مطلب پا غلط طرف تا وی توجه لارنی شی.
یو سپینگیره چه پا یاد غونده که ناست وی وی چه هقوی غواری امن راشی او دا دی لپاره ضروری دا چه هر ماشوم تعلیم یافته هم شي.
زیجی خان محمد، دا د امن پروګرام دی او دا دغه نه د شرګرده نه د دینه موږ ډیر تنگ رالو، ډیر دی خپکړی او ډیر زپلی او کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي.
طارق نعیم دی یادی اداري شوقدر مشر دی او وای:
نو امن د پاره چې کوم دی هر کس سړی او هر کس کوم دی خپل کې ادارا دا کولو ته تیار دی، او تیاری خو غوي چې کوم دی یو ډایرکشن غواړي، یو سمت غواړي، او چې موږ ته تاسو یو لارو خي، او چې موږ سره ول دی موږ اغه ادا کولو ته تیار یو.
د غوند ورستو هر وګړي یو خبره کوله چې هر کله انسان ته د انسان په نظر وکتل شي، نو امکانات دی امن قائم شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرونی نمای برخه تر ورسیدو په دویمه نمای کې تاسو لپاره دوه نس پروګرامونه لرو خو ورکشاپ دی د ماسپخین درنی بجې فرخند اسد نه د خبرو لنډی زو
د پاکستان د پوزمشر او د افغان سفیر د لیدنې وروسته د ترخم تړل شوی لار پانیستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره تر لیدنې وروسته هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر ورک. د خوست او کرمې په منځنۍ سرحدي سیمې باډې تیره شپه امریکایي ډرون برید کې څلور وسلوال وژل شوي او یو سخت ژوبل شوی دی. د مشال خبریال د ځایي چارواکو لخوا وایي دغه برید تیره شپه د طالبانو په یوې ډلې شوی. په پېښور کې د فاټا د کالجونو استادانو د خپل نوکریو د پخولو لپاره خپل احتجاج نن هم جاری ساتلی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په 1903 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنی جوړه کړې وه. تر دې وړاندې تحریک انصاف د نیوز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی وو عمران خان د نیازی سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار په موټر بمی حمله کې درې سیمه ییز پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې لګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شوی دی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما د روس پر زیاتیدونکي پوځي هڅو په اړه خبرو کې وویل. د یوکرین ملاتړ به جاري ساتي او پر روس لګیدلي بندیزونه تر هغې نشي ختمولی تر څو یوې فیصلې ته نوي رسیدلي. امنیتی ادارې په قرغیزستان کې وایي چې درې سیاستوالي د یو پخوانی وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولې دي او د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوکو الوتکو پرون په شمال ویدیز ولایت ادلیب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي دي.
فرخند اسد وجه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو درنودونکو اوس په دې نمای کې تاسو لپاره دوه نیس پروګرامونه لرو. نو لومړی سروي پروګرام دی. په نننی پروګرام کې به تاسو په سواد کې د خزو د جرګې مشر تبسم مدان چې په دې رستو کې د ننسل منډیلا ایوارډ هم ګټلی وو غسر به خبرې واوري. دا پروګرام په تکراری بڼه خبريږي او د دې پروګرام قربانا ملیحه میرزاده د نوراجي چې دې پروګرام ته په ګډه سره وښو شو
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زملیها میرزاده هر کله وایم. په نننی پروگرام کې را سره لسوات نه تبسم عدنان میلمنه ده. تبسم د خزو د حقوقو مبارزه ده چې په دې رستو کې ورته د هلو زلو لپاره د نیلسن منډلا ایوارډ ورکړل شو. تبسم عدنان د خویندو جرګې نومي غیر سرکاري ادارې مشر ده او د هغو خزو لپاره کار کوي چې لستونزو سره مخامخ وي. تبسم په 2015 کال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت نه د نړیوالو جرأتمندو خزو جایزه واخیسته. په 2014 کال کې ورته د نیدرلند حکومت د بشري حقوقو غوره دفاع کوونکی ایوارډ ورکړ. نن په پروګرام کې د تبسم عدنان ژوند او هلو زلو باندې خبرې کو. تبسم را سره دا وخت ټلیفون په لیکه دا غوي چستړې ما شوایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شالو
په سواد کې تاسو د خزو د حقوقو لپاره کار کوي. هم د سواد سره تاسو تعلق دی د سیدو شریف سره کنه؟
جی بالکل.
13 میاشتې تاسو د نیلسن منډلا ایوارډ درکړل شو. نو څه احساسوي تاسو په دې ایوارډ حاصلولو او د تاسو ته د کوم کار په سر ملاو شو؟
ډیر خوشحالي محسوسيږي او ډیر خلګي چې په کوم وخت کې تاسو نوم تاسو د وطن د نوم سره غستلې کیږي نو دا یو عجیب شانتي فیلینګ دی. دا ماته چې دنو کومګا یو جګه مونږه فارم کړی و چې هغه ټوله په زنانه باندې مشتمل و او په پښتنو په تاریخ کې د پاکستان په تاریخ کې د خپل نویت یو بیل جرګه و. نو په دې د باندې ماته دا ایوارډ ملاو شو دی. بل زمونږ دلته کې چې کم کار دی د زنانو لپاره نو پای کې مونږ ډیر به حیثیت دی خزي مونږ د خزو به حیثیت مونږ ډیر یو یونیک رول پلی کړی دی په سواد کې یا پښتنو په سیمه کې چرته هم زنانه او داسې نه دی کړی چې سزا سي دي ټرافیکینګ دي سواره دا تیزاب او کې سن دي د مرګ کې سن دي نو زنانه چرته پدې کې داسې فیصلو کې شمولیت نه وکړي نو چې مونږ کړه دې نو پاغه حساب سره یا زمونږ دې جرګې ته چې دینو نلسن منډیلا مونږه نلسن منډیلا اوارډ ملو شو دې نه مخکې دا نور اوارډونه هم پدې توګه کې نه ملو شي
صحیح تبسم تاسو ته مبارکي وایو او الله بیا په جرګه کې عموما سړی وي او تاسو د خویندو جرګه جوړ کړه نو د دې جوړولو تر شا څه محرکاتو
جی ګوره همیشه زمانہ دا سوال کیږي چې زنانه خو د جرګې سوچوم نشي کولای جرګه د سی الله ستې چې هغه نوم خلق والی نه صرف د سړو تصور ته ذهن کې راځي او موږ هم د روایت ماته وو چې به تاسو په سواره کې په جرګه کې هم په سواره کې ورکولې شي زنواتو کې زمګه استعمال کیږي شي نو بیا تاسو کوم څه فیصلې کول یا د کیناستو حق ولې نشته موږ ځکه دا جوړ کړی چې زمونږ شمولیت نشته د نارینه په جرګه کې موږ وایو چې موږ خپل د سی پلیټ فارم جوړ کوو چې په هغه کې به موږ د زنانو فیصلې کوو د زنانو خبرې به کوو زمونږ پروګرام الحمدلله دومره مخکې لاړو او دومره زمونږ جرګه افیکټیو شوه چې اوس پکې نارینه خپلې مسلې راوړي مونږ ته او د خپل لون مسلې راوړي چونکې هغوی ته دا بهتره ښکاري چې بجای د دې چې د 25 سړو په منځ کې هغوی خپل لور ودرئ بهتره خبره دا ده چې د 25 ښځو په مخ کې هغوی خپل لور ودرئ
تاسو د دې جرګې ذکر وکړو دې د دې څومره غړي دي او په دې کې څه شخې دي
زمونږ خپل خیال دا دی چې زه په مین انګیج سوسایټی باندې یقین ساتم زمونږ کره چې هر ټایم دلته چې کله هم د وومن امپاورمنټ خبره کیږي نو مونږ زر وایو چې بس سړی خواښه دي خو دا نه شي کېدی مونږ سړی د یو معاشري نه یا د کور نه یا د یوې خبرې نه نه شو خواښه کولی نو په دې کې ښځې هم شاملې دي په چې سپکې ښځې دي کوم چې زمونږ مین جرګه ده خو په دې کې نارینه هم کینوما بل زه په خپله د نارینه په جرګه کې پارټیسپیشن هم کوم په هغې وجه دا دي چې دا هغو ته دا اهمیت ورکول غواړم هغو ته دا ریئلایز کول غواړم چې زمونږ خبره په خپل ځای تاسو هم اهمیت شته تاسو هم چې دی نو زمونږ د زړونو نه یا زمونږ د څه خبرې نه بهر نه یې هم زمونږ په حق اقدارو کې په حق اخلاقو کې د حق عزت سره تاسو د دې شي حصه یې بالکل تاسو موږ نه منئ خو موږ تاسو نه منو په خپل د ګورنمنت ډیسټریکټ ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم ممبر یم چې پای کې بیا ولا نه پښتنه یم چې په هغه کې شمولیت کوم نه په هغه کې زمونږ سایډ بای سایډ دوه درې سړي ناشتي او زو سره ناشته
د خصوصو د حقونو لپاره کار کول بیا په پښتني ټولنه کې دا څومره آسان کار دی بیا سواته غسیمه د چي لګا ناقرار پاتې شوی دا ولته مشکلات و مخې ته نو کله چې تاسو د خزو د حقونو لپاره راوته نو شروع کې تاسو سره مشکلات وو
شروع کې په ما باندې فتوا لګیدا هغه فتوی جواب ما د سیور کوغو دا فتوا جاری کړ چې خزي جرګه نشي کولای او بل خزه د کور شه دی او دا سراسر فحاشي خورې دا صرف خزي د کور نه راوباسي حالانکه دې فیس نه دی زه که امریکای ته لاړ شم او که امریکای نه بل هم زیات اډوانس زه یې هغه ته لاړ شم چې زه په صادر نه لرکوم ځکه چې دا زما پہچان دی موږ په صادر کې په بورډ کې په پټ مخ خپل کارونه کولای شو دې ته هرگز ضرورت نشته او بل خبره دا ده چې بیا په ما فتوا نه کېږي چې دا فحاشي خورې نه دا وی جواب یې ما دې فیور کوچی حدیث ته کو ګورل او کتلې شي زمونږ حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې واغه یو ټریډر و زمونږ مې ورته رضی الله تعالی عنها دی یو چور بازار د کمیټې انچارج و بل زمونږ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د جنگ سے فصلاره پاتې شي و نو دومره په غټو هدو باندې چې هغه ناست دي نو زمونږ اصحاب ورکړي زمونږ پیغمبران ولا ورکړي دین علاوه بیا زمونږ میل کمیونټي چې د کوم او نارینه چې دلته کې بیا وو ویش د دوه سرونه په ډنډو باندې وحلو دي دله سرونه مات کوي خو جرګه نشي کولای دین علاوه سي هم کم دا ودل چې موږ تاسو نه می سنا وکو یا سورا یا قتل کې سیادت نور څه سوي هر نو یت اکثر په کې د خځو خاوند جګړه هم چې وشي او پروټیشن کې هغه کې موږ ته ډېرې ځمکیاني ملاوي چې به د کیس نقلار شي ګوتی وبا سي بیا چې موږ هغه وګټو یا زم په د ماشومي په حق کې شنو هغه بیا نور موږ ته ترټ جوړ شي نو او بل دین علاوه چې بیا ما ایوارډ واغستو نو هغه کې بیا خاص ویر نو یت ترټ چالو چې بالکل خو ډایرکټ مرګ دم کی و نو ما ته ډیر افر ځرالل چې زو سوات پرې د ما او پاکستان پرې د ما راشم په ما ورته ویل نه زو ما دې د پاره دا نو شروع کړی چې ما ته به معمولی څوک دمکی را کې او چې زو دا وینم تختم
سو اوریدونکو ټلیفون کړی دی وی توار ورکاو
هله درخواست مله بلوچستان اول مېرمنې زده نېشنل منډېلا د جایزې مبارکي وایم او سلام ورکوم
انشاء الله
دا پښتنه لرم چې دا سړیم د دې جرګه منی او کنا او دوی په خود ته څومره کار کړی دی په دې جرګه کې. دلته یو بای په کاري جایزې ته دغه کې خوشحالي کې زه ساتلې یم په کور کې لکه شپه وایي جنې د څه کولی نه شي خو زما همت ماته د ستور او سپوږمۍ په شان رڼا راوخي.
د دوی د پښتنو جواب زه دا ورکول غواړم چې سړی منی او کنه منی نو ګورئ په یو معاشره کې موږ داسې بولډ سټپ ټرسټ کړی دی چې کله هم تاسو د چا په طاقت باندې یا د چا نه طاقت اخیستل غواړئ یا دې اخلي یا غوته فیل شي چې دا بنده زما طاقت شیر کوي ما سره هغه باندې خامخا بدلېږي. نو سړی که منی او کنه منی خو زه خپل پروګرام کې دی جاري وساري ساتم. نو زه وایم چې سړی نه منی په اسانه باندې او بل نه د ښځو دپاره موږ سونه کار کړی خو دا هم دا هم د موږ جرګې ته نارینه اقدام دی دا بالکل دا غوی د فیصله مخامخ باندې نه فکرول دي په زور باندې او فیصله دا غوی چې ده ودرول دي په ځای باندې دا غوی
صحیح
او زمخ نه هلر کول دي دا انتهایی زم د پاره ګران کار دی. بل د علاوه مونږ په ارلی ایج میریجز باندې کار کړو مونږ د نکاح د رسمونو نه جنکای چوتی کړی وی ما راوستي ما په خپل راوستي ما په رپورت کړی دی ځکه چې ما شومان وعده کول نه غوښتل او تعلیم حاصل ول غوښتل او مونږ را پاسول دی وعده کې دی هم نشي اسلام نه مونږ خبره او جنکای سبقونه وي خپل الحمدلله خو خوشاله دی وسته دی وخت کې مونږ دا قاعده فالو اپ کوو. بل دین علاوه مونږ چې دینو ریپ کیسز کړی دي چې مخور زګي د 12 13 مال کال ما شومان چې مول کیس کړی دی دین علاوه نن سبا د خودکشي په نوم باندې چې قتلونه کیږي.
تبسم تاسو د هر څه ذکر وکړو چې دوی ته داس څونځي دی او دغه شانتي کې سونه تاسو په دې کې کار کوي نو دوی تاسو سره څنګه رابطه کوي او بیا تاسو چې د داسې ځپل شوی خصي وینه آی تاسو مسلې دی مهمه ځکه اکثر دوی د کورنۍ نه بهر شي بیا د سرچت نه لري سرپناه نه لري نو بیا دغه مسلې تاسو څنګه حل کوي؟
طریقې کار دي د دوی د خبرې دوه یا زموږ د خبرولو دا نه چې زموږ اورال یو دښورک دی په سواد کې په مختلفو علاقو کې په مختلفو ځایونو کې زموږ ګروپونه دي چې دا غینا مونږ دوه دوه لیډران دي دا غینا هر یو لیډر چې د خپل علاقې ریپرزنټیټیو د اغه راځي د خپل علاقې مسله وي یا کال ته کې چاته کې پته ولګي نه هو تر چې په دې کې له خوندې جرګه دا هغه د معاملات کې دا غوښنې لاره کمی خزې چې د کورونا بهر سره اوزي یا هغه د غپری دي نو هغه ته ډیر زیات مشکلات دي ځکه چې بعض دفعه راشي نو دا غو یا د طلاق کې یا د خلا کې نو هغه کې خو بعض چې زما په مخ کې طلاق کړي ونه بیا خر کورون پرې شي دي او پلار ته هم پرې حالانکه دا کوم ځانانو هیڅ شغل تي نه دا پینځه شپږ بچوړو سره هغه پاتې شي نه هغه بیا پینځه ورځې شپږ ورځې لس ورځې کله کله داسې شي چې مله په خپل باندې ځلته یا دای په پوسټ باندې لګولې دا خو سبقونه نه ویلي دا سره نور څه چاره نه نو موږ یو څوره د ټریننګ ته ورو سیل مکو بیا ول ټریننګ ورکی بیا ول فلک ماینر شانتی کار ورکی په خپل ځای کې باز دي چې بیا موږ په پولیس شي باندې لګولې دي دا چې خپل هدا پوری کوشش کوو کله چې هغه د تکیرا شي لاس راځي پنځه لاس راځي شپږ ورځې از په خپل کور کې ساتم ځکه چې موږ کم ګورنمنت شیلټر هوم چې دین هغه د دې هغه د اوسېدو قابل نه دي موږ خپل باندې members of provincial assembly national assembly دا موږ بوغولي دي موږ ته خو دلې دي دا تاسو ګورئ دلته کې 45 خزي دي څلور کمرې دي یو واشروم دی یو کیچن دی سټینډ دی دي زغوي ته او نورې مسلې ورته دي د زنانو مسلې ورته دي چې په کې پرګنټ خزي وي دي چې په کې ماشومان او کاغو تي نو دا ماته ډېر زیاته ګرانې چا غوړه او دي نو بل دای چې په خپل په چټ کې ما خو هغه ته هم بیا خطر جوړ شي هغه ته څه نقصان رسي نو الریډي به سره زو سفر کې نو بیا واړه دی یو بل په چټ کې بیا هم هغه خطر شاته کوم او هغه ځان سره وساتم چې به بس ټیک تا دا مجبوره ده په دې ټیم کې د دې څوک لري ریک دیک والے نشتی خو زما لپاره هم دا ګرانه ده چې وداؤټ اني سپورټ دا هر څه کوم وداؤټ اني فاینانشل سپورټ دا هر څه کوم
سرپرستی غواړي هر څه
باندې یو خواهش لرو هم خپل یو خواهش لرو چې زموږ د یو شیلټر هوم وي دنیا خلک دا هر څه کوي دا خلکو د پاره چې دینو امداد کوي لاس اخلاص کوي هر څه
فندونه ورکوي
ټول دنیا ته یو ریکوست کوو چې زموږ سره یو شیلټر هوم موږ ته ملاو شي زموږ زنانو ته ملاو شي او دا غوی د کیناستو دا غوی هغه کې دا غوی د ورو ایجوکیشن دا غوی د پاره سکل دا غوی د صحت ته پاره سہولیات موږ د یو مکمل جامع شهر غوول غواړو چې څنګه سره تل کې دومره
وسایل نشته پلنډ ټکو کې بس تاسو سره پیغام یا وريدونکو لپاره
زما هميشه بس یو پیغام دی ټول خپل خويندو ته چې هميشه زمونږ یېره چې د اغزم د ټول نه غټ دشمن دی بل زویم چې ظالم هغه نه دی چې ظلم کوي ظالم هغه دی چې ظلم برداشت کوي یا د تا سره ظلم کیږي هغه خاموش شي نو موږ وایو چې موږ خپل بچیانو له مخکې ته معاشره سیټ کول غواړو او هغه له یو آیډیل سایټي ورکول غواړو د بدن نه د خاتمي کوشش کول پکار دي لکه څنګه چې موږ دا یو ګروپ جوړ شوی دی ځین چې د ډېر شی ګروپونه جوړ شول او هغه ټول چې دین او امن د لپاره کار کوي چې کم دي کې یو حق ادا کیږي دا چې یا حق ورکړل کیږي هغه د بدن نه شي کېږي بدن نه له راځي چې حق تلفي شي چې هغه ټول حق ته لپاره کار کوي د خلکو د حق ورکول کوشش کوي د امن د بحال کول کوشش کوي زموږ د غټ پیغام دی
ډېره مهرباني چې تاسو په پروګرام کې نن موږ سره خبرې وکړې تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن د تبسم عدنان سره خبرې اوریدلې امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتئ د الله پامن
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرتا او لنډو سپو 2113 4015 1300 او 15 کلو هرتا اوریدلی شئ
مشال د تاسو غوږی سره پروګرام تاسو ورو درو اوس د دوی مریض خبرونه وښه بده د جمهوریت په ننۍ خبرونه کې مو د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانی د وزیر اعظم روستي سرګندونو ته کتنه کړې په خبرونه کې مو د دې سیړلو هڅه کړې چې د چی ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسي او نړیوال سیاست لپاره وسنګ ارزول کې دي چې او دا چې د افغان حکومت د درغلي په وړاندې اقدامات خسته دي او کسنګ د خبرونه کوربه پامیر صاحب دی
د افغانستان اداري فساد پاړه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ورسته څرګندونه څنګه ارزولای شو ولې د افغانستان سیاستوالانو فعالانو او پوهانو د برتانیې وزیر اعظم څرګندونو پر ضد سخت خبرګون وکړ د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست لپاره څه معنی لري د افغانستان مشران او پوهان د شفافیت نړیوال ادارې کلنۍ رپورټونو ته ولې سخت خبرګون نخي هغه رپورټونو ته په کتو آیا دا واقعیت نه دی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی آیا افغان حکومت د درغلي ضد مبارزې په لړ کې د پام وړ اقدامات کړي او یا یې کوي آیا په دې لړ کې سیاسي اراده شته دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته خره غلاست وایو لمشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو څو ورځې مخکې غربي رسنوي یو ویډیو خبر کړه چې پکې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه هیواد ملکې ته وایي چې په لندن کې د اداري فساد ضد سرمشریزه تیاری کړې ده چې ورته به د نایجیریا او افغانستان مشران هم ورځي کیمرون پر دې وخت د برتانیې ملکې الیزابت دویمې ته نایجیریا او افغانستان په زخت درغلي ککړ هیوادونو په نوم وریاد کړ دا ویډیو د برتانیې ملکې د نویمې کلیزې په محفل کې ثبت شوی او د برتانیې وزیر اعظم دا څرګندونې په یو نارسمي ډول کړې دي د غرب رسنیو لکه بی بی سی او ځینو نورو د نوموړي څرګندونې له نړیوالو ډیپلوماټیکو ارزښتونو سره په ټکر بللې دي او وايي د هیوادونو په داسې نوم یادول مناسب کار نه و د نایجیریا حکومت هم د دې بیان په خبرګون له برتانیا غوښتنه وکړه چې هغه شتمنې او پیسې دې ورستنې کړي چې نایجیریایي وګړو په درغلیو پیدا کړې وي او لندن ته وړي دي د افغانستان حکومت د کیمرون دی وینا په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو په هغه هیواد کې سیاستوالانو، فعالانو، خبریالانو او پوهانو دا څرګندونې نامناسبه بللی دي او پر ټولنیزو رسنیو ورباندې پراخ بحث شوی دی. نن په خپرونه کې د دې څېړلو هڅه کوو چې د برطانیې وزیر اعظم خبرې څنګه ارزول کېدی شي او د درغلۍ په اړه واقعیتونه څه دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه اباسین بریال وایي د ډیوډ کیمرون څرګندونې مناسبې نه وي، ځکه چې دا ډول خبرې د تفاهم پر ځای لفظي مخالفتونه او ان سیاسي مخالفتونه پیدا کولی شي.
شک نشته چې افغانستان کې فساد زیات دی، مګر دغسې خبرې د دې په ځای چې یو تفاهم رامنځته کړي، ستونزه حل کړي، دې ته اړ باسي چې خپل ځان نه یو بل ډول دفاع وکړي او خامخا داسې یو ذهنیت ورکړي چې هر څه په موږ باندې بهرنیان کوي. یعنې په دې مسایلو کې ډېر مشکل دي، سیاسي ولسمشر کوي، د ټول وخت امریکا او برطانیا او نور متحدین یې ملامتول، تر ټولو ډېر فساد افغانستان کې کښ کوي او زمینه تاسو ورته مسایله کړي. اگر سمتی خبری پا دی عنوان ہوئی چی دا یو قسم اگر تقابل را مدتا شوائی او در لبزی شادرہ با دی سبق که دا که دیت پا غمتی و نمدنی و بیات اصلاحات برخی کنی کرانش من آجیریا مشر و هم بریتانویان تاویلی و اختلا کامرون تاویلی بسی خا خبر ده تاس با بریتانی تو بانکونو که زمین دی فاسد خلکو اجتمانی دستانی کرانی دا که نظر دا افغانستان دا پاوم که دیشی جو کسرای اوی زمون تر ټولو ډېر کراخ او فاسد خلک همدا اوس په برېټانیا کې اوسېږي او د دوی شتمنیو امکانات ټول سل شوي ځانه د هېوادونو کې دي.
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی د ډیوډ کیمرون څرګندونې یوه ډیپلوماټیکه تېروتنه بولي.
مستقیم ډیپلوماټیکه تېروتنه ده، په ډیپلوماسۍ په رسم کې، د ډیپلوماسۍ په دود او دستور کې قاعده دا ده چې هغه څوک چې کوربه وي، هغه څوک چې میلمانه لري، ټول د یو میماندار په عنوان ټول تربیتي او اخلاقي نزاکتونه په پام کې لري، چې د برټانیې د صدر اعظم دغه څرګندونې د ټولو ډیپلوماتیکو اخلاقو په ضد زګړم، یعنی ټول هغه اخلاقي اصول تر پښو لاندې وکړل او دغه لویه تېروتنه یې وکړه.
له تېرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د شفافیت نړیوالې ادارې کلنی رپورټونه ښیي چې افغانستان د نړۍ پر سطح یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېره زیاته درغلۍ کېږي. هر کال د درغلۍ پر پیمانه د افغانستان مقام تر ټولو ښکته وي. نو افغان حکومت، فعالان، پوهان او سیاستوالان د برطانیې وزیر اعظم خبرې ولې دومره غوسه کړي دي او همدا افغانان د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونو په اړه ولې دومره سخت غبرګون نه ښیي؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د دې یو لامل ښایي دا وي چې د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونه پر څېړنو ولاړ وي او یو ډول معمول دی.
د شفافیت نړیواله اداره چې دغه په معمولا هر کال د ټول دنیا باره کې یو رپورټ خپروي او د تحقیقاتو په نتیجه کې بیا هغه فاسد هیوادونه او لږ فاسد هیوادونه ټول هغه درجه بندي کوي او دا یو معمولي معمول چې هر کال کېږي. نو طبعا معمول په مقابل کې دونه مخالفت او غبرګون نه وي او معمولا د هغه ګزارش وړاندې چې خپروي شفافیت نړیوال سازمان حکومتونه یا خصوصا د افغانستان حکومت درې د سي چې موږ په خوانه خسوي یا کوشش کوو دا کوغه کو خو د کامرون خبره چې دا د سیاسي نظر دلته ځکه چې دیني ول کېږي د افغانستان خلک له خوا، روشن فکران له خوا په سوشل میډیا کې، حتی د سیاست مداران خوانه چې برتانیا په افغانستان کې امریکای نه وروسته دوم کېل هیواد وو په د مسایلو کې، دلته په فساد په ایجاد کې هم دمدونه نقش لرو د او دلته د ادارې په جوړولو کې هم نقش لرو د نو دغه غربیان او هم دغه هیوادونو مهم کسان وو چې دلته د افغانستان کې د فاسدو چارواکو نه دوی ملاتړ کوي او پخوانی حکومت هم نه پرېښوده چې هغه په وړاندې اقدام وکړي او حتی اوسنین ویل کېږي چې د هغه په وړاندې اقدام نه شي کولی.
خوشحال خلیل وایي دا واقعیت دی چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده، خو د دې لپاره هم نړیوال ځواکمن هیوادونه بالخصوص امریکا او برطانیا ځکه ملامت بللی شو چې دوی تر 2001 زیږیز کال وروسته ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته وروړي او هیڅ سم حساب کتاب یې نه کړ.
دوی راغله په افغانستان کې پیسې وشیندلې، نو که چیرته سره د لندن په خار کې هم دغه پیسې وشیندي نو هغه خو د لندن خلک هغه څومره مدني خلک دي، هغوی به هم دغه یو چور پی جوړ کی او هغه ته بجنجال جوړ سي، عین هم دغه کار افغانستان کې دی وکړ.
خوشحال خلیل وایي دا هم سمه ده چې د برطانیې وزیر اعظم په رسمي ډول د نایجیریا او افغانستان په اړه خبرې نه دي کړي، خو دا ثبت شوې خبرې وي او په افغانستان کې خلک بیلابیل تعبیرونه کوي او بیلابیلو مقاصدو لپاره یې کاروي.
ثبت شوې او راووتله د باندې، یو خو دا علت کېدلی چې او بل معمولا دلته اوس سوشل میڈیا کې یا مثلا په افغانستان کې خلک نوې سوژې پسې ګرځي، خبرې پسې ګرځي. د کامرون دا خبره که په هر رقم انداز کې کړي، نو یو تعداد خلک یې د دې لپاره چې حکومت مخالفین یې هغوی په دې خاطر راباسي چې د حکومت په ضد ورنه استفاده وکړي، هغه سیاسي مخالفین یې وښيي چې دا حکومت واقعا دغه دومره اندازې پورې کرپټ ده چې حتی کامرون په عادي مجالسو کې هم د دې په اړه خبرې کوي. بل خوا هغه کسان چې فکر کوي چې حکومت واقعا د درغلیو په وړاندې مبارزه شروع کړې ده او تر ډېره پورې کامیاب ده، دا د هغه ده، نو هغوی دغه خبرې جدي ګڼي او د دې له خاطره چې وښيي چې موږ هغسې نه یو، هغه پخواني حکومت غوندې اوس داسې یو دي.
اباسین بریال وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، خو د افغانستان ملګري په توګه برطانیه باید د دې فساد په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
مگر خبر ہے او سینا ټول دې راځي یان د دوه وی وادونو ترمنځ د همکارۍ یو یا د پی دغه وخت څخه د دې څخه د دې اما د خاص برخه کې څنګه د دې څخه د دې څخه په ډول فرق هم دا غره یو اداره د تحقیق په اساس وو او بیا غره د فارا یو وخت دا نه کیږي دی تحقیق وکوي چې په خپل خاص په دې د هلارو د پرته د زیات د سیاسي شو څنګه وشي څه طریقې باندې وشي یو بریتانیا د موږ د متحد په هاي د دې برخه کې باید همکاري وکړي او خبرې چې په نورو طریقو باندې باید وشي ډیپلوماتیک اندازې سم متفاوت
د افغانانو کلتور او فرهنګ ته په کتو پیغور یا تور پورې کول یا یو چاته د هغه د تیروتنې یا ناسم کارونه په ګوته کول ډیر ارزښت لري. نو د کیمرون دا پیغور به آیا په افغانستان کې د اداري فساد کمولو په لړ کې څه مهم بدلون راولي او که څنګه؟ پوهان نصر الله ستانکزی وایي افغان حکومت باید اقدامات وکړي، خو هغه خلک چې درغلي کوي هغوی نه افغان فرهنګ په پام کې نیسي او نه اسلام.
دا شر مسله ده چې د وطن او د زړه باید د افغانستان حکومت، د افغانستان ول جمهور رئیس دا اوس په لندن کې ده، باید خپل عمل وښيي. دا یو. او بل دا په دې چې هغه کسان چې د خپل هیواد ګټه په پام کې نه نیسي، د خدای احکام نه مني او فساد کوي، لږل جملې نه اداري فساد کوي، هغه په دې شهر باندې په یوه مطمئن اوسه چې دا د باید به ونه ګرځي چې هغه بیا رشوت ونخوري یا مثلا غلا ونکړي یا فساد ونکړي. زه فکر نه کوم چې د شرم بحث دی هغوی سره، هغوی ته خپلې ګټې په دي، هغوی چې قرآن نه مني. په قرآن کې هغه شی چې موږ اوس اداري فساد ګڼو څوارلس پیړۍ وړاندې ممنوع ګڼل شوې ده، خو اوس هم دوی کوي. رانه یو څوک چې د خدای احکام نه مني، د انګلستان د صدراعظم شرم باندې هم نه خبر، باید له فساد سره یو سیستم جوړ شي چې له هغه سره مبارزه وکړي.
خوشحال خلیل وایي افغان حکومت دا مني چې په هغه هیواد کې درغلي ډېره زیاته ده، نو ښه خبره دا ده چې افغانان باید خپل ټولنه او نظام سم کړي چې بیا ورته څوک پیغور ورنه کړي.
دا یو واقعیت ده. خپل ولسمشر غنی، اجرایي رئیس او ټول په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې فساد ډېر زیات ده. سمه ده، مخکې ولسمشر غنی ویل چې دا یو کور په کرایه ورکول شوی او هغه په ډېر زړه کرایه نیول شوی او هغه په لکونو ډالر استل سی وی دی حکومت له خزانه نه خود دغه بیل کې دی خپل حکومت هم په دې اعتراف کوي. کامرون دا خبره کړې ده که بل کوي غبل کوي، نو دا خو واقعیت د واقعیت خو په دې خبرو نه پټیږي. په دې عکس العمل باندې چې دا زمونږ خلک خي چې مثلا دا د مونږ ته نه وایي، مونږ باید خپل ځان سم کو. واقعا که مونږ غواړو چې دغه سي خبرونه، دغه سي کنایونه، دغه رقم ته پیغورونه ځان خلاص کړو، باید خپل اداره جوړ کړو، خپل وطن جوړ کړو چې د هیڅ ایسو کومونسي کول نه مونږ ته پیغور راکړي.
نو افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه هوډ او سیاسي اراده لري او کنه؟ د کابل پونتون حقوقو پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی زیاتوي وسنۍ حکومت رښتیا سم سیاسي اراده لري او سګنۍ کالي د فساد ضد مبارزه کال په نوم اعلان کړي.
قوي اراده ورته وجود لري. په خپل جمهور رئیس غنی ډیره هڅه کوي، ځینې اقدامات هم کړي دي او دغه سږ کال یې د فساد سره د مبارزې کال اعلان کړی. ودلیدل شي چې اوس دوه میاشتې تېرې دي په راتلونکو میاشتو کې په اوسه لندن له کنفرانس نه وروسته به څه اقدامات کوي.
د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي په لندن کې د درغلۍ ضد سرمشریزي پر وخت هم ولسمشر اشرف غنی نړۍ ته دا سپیناوی کوي او معلومات ورکوي چې د فساد پر ضد څه ډول اقدامات کړي دي. د زیاتوي بل پلو په افغاني ټولنه کې هم د فساد ضد یو ډول غورځنګ پیل شوی دی.
اصول لحاظ تاثیر لري. خپل اتا په د ولسمشر باندې دا خبره تاثیر ولري د فساد اړه چې کوم کانفرنس جوړیږي هلته به د افغانستان د حکومت په اړه چې تېر یو نیم کال کې څه کړي دي هغه باره کې به وضاحتونه ورکوي او نړیوالو ته به ښیي چې ما تر اوسه پورې کوم کارونه کړي دي. دا چې ځینې کارونه په اوله کې تیز وو اوس کم شوي دي باره کې هم وضاحتونه ورکوي، خو په مجموع کې په افغانستان کې یو داسې ذهنیت رامنځته شوی ده په تېر یو کال کې د عقل په دغه وروستیو کې، یو خو په مجموع کې منابع کمې شوي دي افغانستان کې، هغه پخوا غوندې پیسې نشته ده، نو کله چې منابع کمې او دلته درغلګر لا هم مغفص دوام ورکوي نو د خلکو اوسېدي او خلکو ژوند تنګیږي، نو طبیعي توګه یو عکس العمل د فساد په وړاندې ایجاد شوی ده. داسې دې خواته هڅه روانه ده چې فساد د افتخار په ځای باندې یو شرم وګڼل شي. همدغه چې اوس عاد اقل د افغانستان اکثره خلک د فساد په وړاندې ډېر حساس دي او بل خوانه حکومت هم عاد اقل خې د څه چې مونږ د فساد په وړاندې تعهد لرو.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دا خبره چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې په ډېره زیاته درغلې ککړ دي له واقعیت سره سمون خوري، خو په هان دا هم غړي چې د کیمرون دا بیان مناسب نه وو یو ډیپلوماټیکه تیروتنه و. بل لوري ته په هان وايي افغان حکومت سیاسي اراده لري چې د اداري فساد ضد مبارزه وکړي، خو په دې کې هم د نړیوالو متحدانو ملاتړ اړین دی. په هان وايي د افغانستان په ټولنه کې هم د درغلې لپاره زغم نور پای ته رسیدو دی او یو ډول تحریک پیل شوی دی چې د دې نه قانون عمل مخنیوي هڅې وشي. دا ونننۍ خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت